کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشي کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دې خبری خپرونه ته موز فرید سیال هرکلی کوم پایل با پلندو خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي د راپور له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی دی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړه چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټن کرفټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې ده دغه سازمان د سشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تېرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1 تنه مړه شوي دي په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې راوتلي مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو څلو شپږ منډې هدف وټاکه افغان ټیم په ولسو اوره کې هدف پوره کړ او په تو وکټ یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده او په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې ورده مخې ټکټونه پلورل شوي دي او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړې دي اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړې دي چې له اټومي بټې د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو په وړاندې خوندي ووسی اوکراین او روسیې دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام د پایل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه له دې سره جوخت د ورځګانه مو د فوټبال د وروستیو جزئیاتو هم خبرو
په دې کې څوارلس ټیمو ګډون کړی وو او څلورو ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بي
د افغانستان او پاکستان د وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه راوړي دي خو له دې سره جوخت غزنی کې بیا بېوزلو کورنیو سره نقدي مرسته شوې ده
د 200 کورنۍ لپاره نقدي مرسته ترسره شوه دا مرسته د هغه کورنۍ لپاره چې کورونه د جنگونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي او ترسره شو
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاري توپ کومه نخ نه ده خودلی او د افغانستان په انسوا به یوازې عامولس پرې کوي په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال 80% افغانان له لوږې سره مخ دي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي خی افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی طالبانو بیا لندړيوالو د تعامل او غوښتنه کړې ده نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې ووري
زغه سلام ایستلانسته په خواجه مخوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیسی کورنۍ سرپرست دی دی وای سره لدی چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره دی وی مړی جوړی پیدا کول په خاطر ان تر نور ولایتونو دی او راځي خو خبرای بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کور ته مشکلات خوشیدی و اتر نه بچان می جو منګری د ډوډۍ د خاډیر کمای د په خوابه په طلبه نه خوستانه ګستره په خو ز جوړ سړی و می خاري او روزانه می کوي سو وساغم نسته
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچن دی. ښاغلی بورل په یوه شننه کې چې د اروپایي ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خپره سوي لیکلي دي، ښایي افغانستان د خبرونو له سرټکو څخه وتلی وي، خو لا هم په دغه هېواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تېر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې. برعکس، له پخوانیو ژمنو سره سره ټولې نجونې اوس هم له زده کړو منې دي. د هېواد لویه برخه یعنې 80% نفوس له لوږې سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت، حتی پاکستان او قطر، هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هېواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډېره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هېوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه چادېدل دا ګټه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي او د ثبات لپاره یو مشترک کار شي ټولې اوسو کولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیون افغانان له لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالب چرواکی وایي په تیر شپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و کسان مړه شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستې ته منتظر دي. سفیلا ستانکزی دا راپور کوي.
بی بی جمالا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله یې کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
میراجان
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یم پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جرې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي. دغه سیلابونه د هېواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، کندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د آسیا جام د پیل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل پیل په بری سره وکړ. له دې سره جوخت اورزګان کې د فوټبال 4 پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغې لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. چوزیاته پدې راپور کې وره
افسر دلته نشته شپږ کا بيدار سي اخوت
د دې والی په نوم د پیل سوي څلروش تورزنی تورنمنټ تورستي فائنل لوبه ده چې د ترینکوټ شار په یو څنډه کې د فوټبال په یو لوبغالي کې نن تر سره شو. د دې ورستی لوبې ننداري ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلرویشت ورځنیو لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درې مقام خپل کړي.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په دې کې 14 ټیمو ګډون کړي وو او 4 ټیمو فائنل ته لار پیدا کړله، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې رشل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل،
ډیر خوشحالي وځه که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولنمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولنمن جوړ کې ولی چې دا ځوانان تشویقیږي. د روزګان خو چې داس دی نکلی ودلې دی او دا ځوانان باندې سره تشویق سي چې درسون څه مونږ دغه غوښتنه ده چې مشتل تر رسمي ټولنمنټونه جوړ کې، ځکه چې هغه چمن دي دا غیر رسمي ټولنمنټ باید الله تر رسمي دغه ټولنمنټونه جوړ سي ولی دا ځوانان ډیر تشویق سي.
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټولنمنټونه جوړ کې د رسمي ټولنمنټ د شخصي ټولنمنټ ته رسمي ټولنمنټ د لوپال د پاره جوړ کې ترسو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکي او خپل د کورنۍ د پاره د خپل هوا د پاره د خپل ولایت د پاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوې وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولې د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشې وادي ورکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ځینو مؤسسو له لورې له 4.5 کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته شوې ده. د هغه کورنۍ دي چې کورنۍ جګړو او یا هم په دروستیو کې سیلابي څپو نړولي او یا یې زیانمن کړي دي، خو بل لور ته د غزنی ولایت ډېر هغه اوسیدونکي چې په دروستیو سختو سیلابي څپو ځپلې دي، دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو مرستو ته انتظار کوي. دوی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره د یو غیران مرسته هم نه ده شوې. چوزیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې وشته موسسې له 200 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وکړه. دا دغه ادارې د صحاوي دفتر مشر نقیب الله احمدي وایي دا دغه مرستې د ویش لپاره سروې مخکې ترسره سوې وه. ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل سوې چې کورنۍ جګړو او یا هم وروستیو سیلاوي څپو ورنړولې وو. ښاغلی احمدي زیاتوي هغه کورنیو ته چې کورنۍ یوه برخه نړېدلې وو 300 او هغه کورنیو ته چې کورنۍ په بشپړه توګه نړېدلې وو 1500 امریکایي ډالره ورکړل سول.
د وسټامو سیل لوري د افغانستان د بشري مرستو صندوق یا ایچ ای په مالی مرسته 200 کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورنۍ د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه، چې هرې کورنۍ ته د 300 څخه تر 1500 امریکایي ډالرو پورې مد نظر نیول شوي.
دغه موسسې په تېر یو کال کې په زرګونه دغه ډول کورنیو ته مرستې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د مرکز په اړوندو کې له 4000 هغه کورنیو سره د مرستو لړۍ هم پای ته ورسېده چې د شاوخوا 600 افغانیو په ارزښت وه. دغه نقدي مرستې په دې وروستیو کې د سیلابونو له امله ځپل سوو کورنیو ته ورکړل سوې. د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې ریاست سرپرست مولوي محمد عمر حکانی وایي دغه مرستې د یاد ریاست تر څارنې لاندې د هلټو انجو چې د WP موسسې له لوري تمویلېږي ورویشل سوې. نوموړی زیاتوي د دغه 4000 کورنیو سرویګانې مخکې بشپړې سوې وې چې هرې کورنۍ ته 4900 افغانۍ ورکړل سوې.
د مرکز په ساحه کې د بازار او د سپندې او د روزې نه نیولې تر سپندې پورې دا رقم تر قلعه قاضي او تر قلعه جوزه په دغو ساحه باندې ستا د مرکز مربوطات دي. هلته یې تقریبا 4000 مستحقو کورنیو متضررو کورنیو ته چې سروې موږ ورسره کړی وو سرپرستي دي موږ د 4900 افغانۍ.
د ښاغلي حکانی په خبره په دې وروستیو کې سختو ورښتونو او سیلابونو په دغه ولایت کې ډیری خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې اوس پیلن بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاتوي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت په مرکز او 13 ولسوالیو کې سختو ورښتونو عام وګړي سخت ځپلي او اوس د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې اداره او بېلابېلو مرستندویه ادارو ګډ پلاوي په سروې بوخت دي تر څو د اوښتو زیانونو کچه معلومه او زیانمنو سوو ته بشري مرستې ورسوي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیری هغه اوسېدونکي چې په دا وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي دي وایي دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه موسسو مرستو ته انتظار کوي، خو تر اوسه پورې ورسره د یو غران مرستنه ده سوې. دا دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی ګیلان ولسوالۍ د رسنی سیمې اوسېدونکی محمد نوردی.
خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت ته هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بېخي بارانونه شدید دي، بېخي بد حال دی، بېخي وضعیت خراب دی. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي.
په دا وروستیو کې سیلابونو د غزنی ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د درنو مالي زیانونو اړولو تر څنګ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 ډیر شوی دی. هلته 3.3 میلیونه خلک وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي او د اوبو د زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې هم ورو روانې دي. صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې سیلابونو تیر یوه شپه ورځ 119 کسان مړه کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې NDMA نن ویلي په تازه ارقامو سره د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 103 تنو ته رسېدلی دی. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. د دې ادارې د تازه ارقامو له مخې 2 میلیونه ایکره چې شاوخوا 8000 کیلومتره مربع کرنیزه ځمکه کېږي خراب شوي، شاوخوا 3500 کیلومتره سړکونه وران او 150 پلونه اوبه وړي دي. لکه کورونا ودانه هم د ورستیو سیلابونو له عمله نړیدلې دي. په دې سربیره څه باندې اته لکه څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه پخپله ویلي چې پاکستان به د شاوخوا 3.3 میلیونو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له حکومتي بودیجې 8.5 میلیارد روپۍ ځانګړې کړي چې هرې زیانمنې کورنۍ ته ترې 25,000 روپۍ رسیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار ویلي ملګرو ملتونو له پاکستاني سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 1.6 میلیونو ډالرو بس پنې ټولولو غږ کړی دی. پاکستاني حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. د اوبو د اندازې زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې ورو روانې دي. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویه ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړی شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
لا زده رادیو نه خبرونه ته د مور کو اوس هم چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لند کتن لرو.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې ده. د کابل له سقوط کال وروسته د خبرونه لیکي په عام ډول د کلیزو المنزل په سنۍ سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهوریت غوښتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نوم روانه میاشت خپور کړ. په دې راپور کې پروسه ښکاره له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وتلو او له افغانستانه د تخلي پر بهیر نیو کې شوې دي. سپین مانی دا راپور د یو حزب وباله او څرګند اکړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیر ایستل دي. نیویارکر لیکي که چیرته د منځمهالې دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهوري غوښتونکي پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خبرونه هیل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه وو چې نارینه او ښځې سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورسپانه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستانه د نږدې یو کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خبرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوذ، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل رسپانه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د 24 ښځینه سناتورانو له لوري راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
اوس په طالقانو ته ورشو. د طالقان ښار د اقچه مسجد سیمې خلک وایي چې په یاد سیمه کې 3000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له ترو اوبو ګټه اخلي. د نوموړي سیمې خلک وایي چې د پاک اوبو نشټوالي له امله ډیر وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او نورو ساري ناروغیو وخته کیږي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
د طالقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له ترو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي محب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي. سهار تر مازدیګره پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څا څخه یوه بوشکه پاکې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دې له نږدې وګوري. د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د یاق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادي راته وویل،
شاک
پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرو. موږ له اسلامي عمارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسېدنه وکړي. پخواني حکومت ته مو مراجعه کړې وه، خو زموږ ستونزو ته یې توجه ونه کړه.
د دغې سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالظاهر هم ورته خبره کوي،
او صحي نه لرن، کلینیک نه لرن، مردم غریب مردم.
زموږ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، روغتیایي کلینیک نه لري، او د وچکالۍ له امله زموږ للمي کښته هم له منځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمه ییز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسېدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس انصار الله انصاری وای،
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
تخار سیمه ایز اداره په جاړه له یو شمیر همکار و موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي. تمه لرو چې ډېر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د تالقان ښار پر راق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاخ، چاب، هزارسمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي پټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړي دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي بټې د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې ځانونه خوندي وساتي. اوکراین او روسیې دواړه یو بل د دې لوی اټومي بټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. متخصصین د اټومي بټې شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي، او دا هم چې پنجشنبه د اټومي بټې او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوې وه. د برېښنا په بندېدو، د ریکټرونو د سړېدو، د سیستم د پخوالي اندېښنې نورې هم مطرح شوې دي. دا تورونه یو ورځ وروسته تر دې لګول شوي دي چې د روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مساودې د تصویب د مخه د ژاپوریژا د مسلې په خاطر ونیوله. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په تلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د ډزو له امله د زاپروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی، او دا ویره شته چې راډیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي. پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ، دوی اونۍ وروسته یې د زاپروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوې وه، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هېوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی، او پکې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوي دي، خو په مسوده کې پر روسیې شخص شوی دی چې د زاپروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي.
هر تصویر کې زر خبرېستا
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوی منی مې تر اور رسیدو پایل په پلندو خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غونډه په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې ډکه به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن کرفستن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړه غونډه پلان کړی چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې څنګه کې ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو څلور شپږ منډي هدف وټاکه. افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله. افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې وارد مخې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژي اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړی دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړی دي چې لا اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي ووسي. اوکراین او روسي دواړه یو بل د دې لوی بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړی دي. اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې زده کوونکي لر سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې ځي. په اروزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وایي د عصري زده کړو ترسره کېدو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له شپږم پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا پوهی دا ترانه یوش میرا غزده کون که دا سټیج پر سر وای چې نن یې د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنۍ زده کړو څخه وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن یې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه ترلاسه کړه اړ وایي چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا دغه شپېته تنه زده کوونکو له جملې څخه ډېرې شمېر د ترینکوټ ښار اړوند د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي وه. ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره یې ډېره خواري کړې. د بلوچي سیمې دوه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساعتونو پولې مزل وروسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او نه هم د عصري زده کړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ میاشتنې کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګ سفری غسوی د غوز مش د غشتنه نشه غوت خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چې سنترنج هم درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه ورته ورسې هلتون شون کې ستاد یار کسان ستای وس چې په جې سنټر کې ستاد لوی او کوټوالو د من چې کوس راغل یو دلته خپل درس وایي.
منم رحمت دی روزګان ولایت چې ملته می انګلیش وایي. فاریا ما خوښ دی او سنت په تاکي گزارا کوم ستا غډیر ډیر مشمال ته ضرورت د کوڅه د برخې د کومه څه غواړو چې مشته امکانات برابر کړي او هغه ځای ته
سنتران ویسه شوانزی استا خو نو وس نه دی پاله نه دی
یا دو فارغ سه وز د کون کوله طالب چراغ صدق راز غشتنه وکړه چې لش پژم پورته د انجونو پر مخ دی هم شوانزی پرانیزی
تنه د امارات میم د غشتنه هغه شو د اجازه ورکړه په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیت هیڅ مشکل نشته
موږ د غشتنه چې د لش پژم پورته د نور د شوانزی خلاص د نور خو ته جم باید ورس مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران د فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دوی دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سری زده کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې زموږ شپږمشتنی پروګرام ختم شو او تقریبا دېرش کسان به د انګلیسي او دېرش کسان د کمپیوټر په لیکنې ورتلل چې انشاءالله چې بیا موږ شپږمشتنی پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخو کې بیا موږ مخې ته وړو او د شپږ میاشتو دپاره بیا دا پروګرام پیلېږي
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوي خیرالله حقنما وایي پلان لري چې په لیرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق ایار او میر احمد صافی پر مخړي د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر شوی دی او په هغه کې واضح ویل شوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم نه 90% د حجاب مراد کړي دی خو په دې ټول په هیږي چې په افغان افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینه پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي عاکف مهاجر دا هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې له مخې دا معلومات وړاندې کوي او واقعاً همدا خبره ده چې افغان شذې کوم بل څه وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاره وصل سوی دی مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي
السلام علیکم رحمت الله لمړي سره کې تاسو او تاسو همکارانو تاسو لاره او ابن سلامونه لیکلې وړاندې کوم
ډیر مننه مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس درلود په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل شوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم نه 90% حجاب مراعات کړی دی د دغه جملې په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم تاسو ویل دی چې نه 90% افغان شذې حجاب مراعاتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده
دا چې منکر وی هغه یو فیصد وی او نه 90% وی به حجابی د اسلام له نظر د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې کنارینه وی کجینه وی دا سه برابر شي چاغات څه ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوېښت کاله د اسلامي نظام لپاره مکړه هر ډول تکلیفونه یې تیر کړل نو اوس ښایي چې افغان ټولنه له نورې نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ دي
بلې ستاسو په نظر چې دغه یو فیصد افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتنې در سوه کم تاسو ویلې دي چې فرمانونه مو یوازې د نصیحت تر حده دي چې دا بل بحث دی چې آیا افغانان ستاسو نصیحتونو ته اړتیا لري کنه مهاجر صاحب خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویلي چې هغه ښځې چې له دوو سترګو پرته ځان لسره تر نوکه پټ نکړي تعقیب بسي کېدای سي نارینه خپلوان یې د پښتونو لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بندیان کړي تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړی دی چې کدا کار و نکړي لدندو بلیرسي او کده نارینه خپلوان یې شزې دا کار و نکړي نارینه په لدندو لیرسي آیا دا زته ونقیز معلومات نه دي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشو شوی او نصيحت نه بلکې د خلکو ښکاره تهدیدول نه دي
نه دا څنګه ده بلکې دلته فرق شته په احکامو کې ځینې احکام داسې دي چې د فرایزو په مرتبه کې دي کول یا ترک د محرماتو په مرتبه کې دي اوغو کې توصیه نه وي او هغه احکام چې هغه
خو تاسو خپل ویل مهاجر صاحب تاسو خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو آیا تاسو خپل خبرې ته منکر یاست
نه د حجاب په اړه مداسې ویلې دي چې دلته 99% په خوا هم حجاب کېده اوس چې کوم به حجابي دغه په اړه باندې په فرمان
یعنی تاسو دا خبر کوي چې افغانان به حجاب دي
نه ما مخکې ویلې چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې دا چې 99% کېږي دا د امانانه چې افغانان به حجاب دي بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساره نه لري درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره
تاسو نصیحتونه ته ولې اړتیا تاسو دا خبر وکړه چې ولې تاسو نصیحت
ته اړتیا ده درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري بلکې ما مخکې ویلې چې منکر د پټولنه کې هغه که 1% وي او که 10% وي خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده د قرآن امر ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده زموږ نظام له راتګ سره به افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر صاحب
کم یی بلکې نشته به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلی وي او مخکې دا پیښه بيخي عادي وي زموږ لراته ګلان
تاسو د کومې سروې د مخه دا خبره کوي چې مخکې ډیر وي او اوس نه دی
دا موږ نه وایو دا د تیر نظام خلق وایي همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي بلکې د معدن وزارت د معینې هغه خبر به مو هم همداستاسو له رسنۍ څخه اورېدلي چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی
مهاجر صاحب دا خو
جمهور ته دغه خبر ورسېدله
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هېڅ دغه یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي
ولې نشته هر ځای کولی شي چې خدینا لاړ شي خپل شکایت وکړي
په کوم ځای کې لطفا کتا ساغه ځاینه مشتره په ګوته کې چې شذ چیرې تلای سم د مهاجر صاحب
محاکم د نارینه ول لپاره هم دي د خدینا ول لپاره هم دي بلکې د امیر المؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شو چې تاسو د خدینا او قضایا او اولویت ورکړي او دغه مسایل
آیا دا کار عملي شوی دی تاسو په نظر
وکی الحمدلله
موږ د شوزو سره خبرې کړې دي شوزو موږ ته ویلې دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پرېښودل کیږي کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کیږي یا ورته ویل کیږي چې د یو محرم سره دی راسي د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کور او استلې شړلې وهلې نو دا بیا څنګه کولای چې هغه سړی راولي چې راس زما سره ولاړ سه زستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نشته
مهاجر صاحب
شکایت په اړه به دومره ووایم چې اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکۍ ځي هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم همدا وایي ان تر دې پورې چې که چېرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې یې پرېږدي
بلې بېخي سمه خبره ده دا خو د افغانانو دود دی بلې ډېره مننه دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ او واقعاً چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخکې لا مسلمانان و دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي مهاجر صاحب زما بل پښتنه دغه د تاسو ویلې دي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال
حزب او دی ډلې نه و بلکې د ملت مبارزه او دغه درې څلوېښت کاله دا په دې معنا باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وینم مسلمانان وو چې موږ وایو چې درې څلوېښت کاله افغانانو مبارزه کړې او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو ډلې نه و بلکې د ملت مبارزه همدا په دې معنا باندې چې دا خلک تر کوم مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وینم مسلمانان وو
مننه مهاجر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شل کلن اشغال وو او دا یو طبیعي خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوي وي اغیز کړی وي آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړې توګه ښځې چې وایي په زور کور نه کلی کیږي دغه متل خو به تاسو اوریدلې چې افغانانی کوي. آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پوری کوي چې له اشغاله متاثره دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام لاړ خوایي. د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی، هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزت خلکو. خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې، دا د افغانانو دود نه و. قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختاره کړ، دا د افغانانو دود نه و.
ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند ده څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بلی، افغانانو ویلي چې زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان و، په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بلې، افغانانو لیکي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونې بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نه سم د امنیت د خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم. او دا چې اکثر طرف چې د هجاب په بحث باندې خبرې کوي، دا د افغانان ښځو مخکې الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان ده. دا چې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي چې درته لیدلې نه وو زموږ په هېواد کې، اوس هم. او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړی ده، اوس ټول خلک ورڅخه راضي ده او حجاب کوي. دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوو دی نشتي. د کوم قانون دوی پر اساس کوم هغوی د ښځو بندیزونه دا شیان راوړي؟ په اسلام کې څه چې په اسلام کې وایي دی، حوال په هماغه آیات قرآن کې دا وایي دی. او مخکې اشاره هم کړې چې شوی ده که نه، اول د نارینه هغوی کالي باندې اشاره شوې ده، بیا وروسته د ښځو باندې. که زما په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکره دا هغې کوم چې په دارس په حکومت کې قرار لري که نه، چې دونه بندیز د ښځو باندې راوړي. اول هغه دا مکتبونه بند سو، بیا حجاب اجباري سو، بیا مکسونه دن، بسې نور شیان. زما په نظر دا دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فتح کړي، دا د دوی ټولو زور د دوی ټولو فوکس د ښځو باندې دي. زما په نظر دا د غونډې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ ښځو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې قرباني په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هېڅ شی په زور نه کېږي. زموږ په دا دین ته داسې نه دي ویلي چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده، هغه ښځه مراعت کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زوره دوی غواړي، زما په نظر په زوره هېڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده زعفاني ورور اوس وګو نه پوهېږم په ریاست پاسپورټ که نه، دونه رشوت وخوړل، دونه کمیشن کاري دوی وکړ، هغې ګیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې که نه، ټول ور خبر شو. هغه چېرته تخریدل چېرته ده، هغه کومه مجازات ونه شو.
بلې،
دوی وایي چې رشوت اصلا نشته. رشوت که مخکې وو خو سمه ده،
د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د ښځو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د ښځو اصلاح وي. تاسو د دغه ریاست هرکلی کوئ؟
ولی مخکې د ښځیناغي و وزارت ولی هغه لغوه کړ، هغه هم خو د ښځو لپاره وو. زما په نظر دا سمه هغې نه ده پرېږ نه ده.
بلې، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به ښځې اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې ښځې ناصالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نخای زه دوی نظر سره موافق نیم ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده د غریبي د خوا هغې نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي مخکې څو کاله مخکې اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نهیات منکر دا ریاست ورته جوړ کړي زما په نظر ته بېفایده هېڅ ګټه نه دی ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخ او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان وو دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي دا خبره دوی ومنله نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي آیا تاسې په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده
زما خبره دا ده که د دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي هغه مشکلونه حل کړي د خلکو ستونزه حل کړي که نه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ریوي که نه دوی ته دوی غور نه کوي او دا مهاجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي په لارونو کې ځای خپل ځان ژغوري د څه لپاره که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبر نه دي زما په نظر چې دوی دونه غور وکړي ځکه موږ خپل پوهېږو چې واغوندو چې په باندې ځو واغوندو کله موږ اوس هم که حجاب ته ځو که خپل وظیفه ده شانته ځو موږ
زما بله پوښتنه دغه ده چې یو اورېدونکي موږ ته زنګ ووهه دوی وویل چې که د دغسې ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې ښځې باید خپل شکایتونه ورته وکړي خو مهاجر صاحب وویل چې ښځې تلای سي محکمو ته آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ځپلي دي د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځایه سوي دي د هغو ښځو دپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره دا چېرته ولاړ شي کومه محکمه ده موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده او که موږ کوم محکمه ته ولاړ شو وایي ځای تاسې خپل محرم سره راسئ خو دا دا ښکاره خبره ده دي سره خو نه ده کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل
شي بلې دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي دوی دا خبره نه مني
و خو زه خو وایم ولې دا خبره دوی نه مني دا اصلا باید زه په هغه اصلي موضوع باندې راسي که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مفایده کېږي هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري سم صحیح که وخت دوی با عزت تلل خپل دفترونو کې کار کول که نه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبور دي غیر اخلاقي کارونه کې خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي خو دوی مشکل همدغه دي
باید مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډېره ښه سوې ده تر پخوا یعنی د اخلاقي لحاظه بهتره ده دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هېڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلی نه ده کومه که دا وضعیت ښه وو نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده ولې دا نور انسټیټیوټ د انګلیسي او دا کورسونه چې د نجونو تلل ولې هغه بنده سو
ډیره ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اورېدونکو د نور بستې خپرونې وخت پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی P1 برنامه خبری نیمه روز
مسافر زما پیارا زما تا پپ ژوند روما تا پپ ژوند روما لاړم وطن پر خود نه لاړم وطن پر خود نه لاړم Yeah.
پیارا زما تا پپ جون هیروما تا پپ جون هیروما لاړم وطن پر خود نه لاړم لاړم وطن پر خود نه لاړم لاڑم پریت پچھ ہو جاڑم لاڑم پریت پچھ ہو جاڑم لاڑم وطن پر خود نہ لاڑم لاڑم وطن پر خود نہ لاڑم
پتا
ژوند هېرومه لاړم وطن پرېښودم.